تکنیکی رو بسازن که به درد افغانستان بخوره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګا یې خبر کړ، ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولې په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام قلعه بندر کې د طالبانو کنډک کې مخه نیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 209 نمبر الفاروق الاردو د سرحدي لوا له مشره او نورو چارواکو کو سره د ایرانی ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکی انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د دوی د ځواکونو او ایرانی پولیساتو ترمنځ څو ځلې د نیمروز او هرات په پولو کې نښتې شوې دي. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه به بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2020 میلادي کال کې د کابل له سقوطه نږدې یو میاشت مخکې په لیژل شویو د پټو اسنادو کې خبرداری ورپېښ شوی و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو له وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استون کې اړوند شخصي معلومات ترې وباسي. د ولسمشر بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر بې نظم وتلو د یو نیم کال له اوښتو وروسته لا هم نه غواړي د دې اسنادو کاپي کانګرس ته ورکړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او چین د چین تایپی په وړاندې بریا خپل کړې ده. د افغانستان د پارالمپیک کمیټې مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون د چین تایپی په وړاندې په بریا سره د دې غوراوي دور پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یوه ټیسټ، دوه شلو اووره او درې یو ورځنۍ مسابقې وکړي. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلادیش کې وشي، خود لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقه به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوو هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې تر دې وي چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر پتوګه د ایران د سفیر علي بهرانی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. دغه مرکز مشر حاجی قیامی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یو وړاندې ټکان ورکوونکې مسأله بللې ده. هغه انتقاد کړی چې ملګرو ملتونه له یوې خوا په ایران کې د سلګونو سولېزو معترضانو د وژنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو مسب مقرروي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د دې مقرره د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. او د اوکراین د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بخمود د جپې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړی شوی دی. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په ضمانت د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه شوې. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بیساری بولی.
د نیمه سوریه او امیر په دې خوا چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلادیش کی څه حالت او حالت نو پاکستان تیریږي.
افغان سوداګر د پاکستان د ناکراریو له کبله د سوداګرۍ لپاره د خنډ پیښېدو اندېښنه لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو سرپرست وایي
پرون لار خلاص و تلور سوا گاڑی دا افغانستان او دا پاکستان نتیر و بیر تلی دی.
هلمندی کروانگر دا شفتالو لحاصل خوشحالی ترگنده وی.
پښ کال پورې د شفتالو باغ مخپور تر روان دي. د هر کال په تیرې دوه سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کیږي.
د متی ولا وسیا او زبی ولا عیار د خلاصون غشتنې دوام لري.
د عیار هیڅ معلومات مخته نه دي شوي. بس د شل ورځې هره ورځ د دولتي ارګانو ته ورغلي کاغذونه دی په کابل.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د پاکستان وی محکمې حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د دو اونیو لپاره په ضمانت خوشی شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې د کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره په استودیو کې دی. له ده بنور وامرو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد د استیناف محکمې نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشي کېدو حکم ورکړ. خان تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګې په ځان کې وو او دوه ګوتې یې د بریا په نښه پورته کړې وې محکمې ته حاضر شو. خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ده پلویان د پلازمینې په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګرېوان وو. د هغه مدافع وکیل فیصل چودری خبریالانو ته وویل پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشی شوی دی. عمران خان په محکمه کې برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل د ده نیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته یې کړه چې دای تښتول شوی و. ښاغلی خان وویل داسې ښکاري چې په دې هیواد کې د ځنګله قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني و. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته یې اور واچاو چې په نتیجه کې چارواکي اړ شول د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه اته تنه پلویان مړه او له دوو زرو زیات کسان ونیول شول چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل ښاغلی چودری وویل د تیرې شپې په ترڅ کې د ګوند د نیول شویو مشرانو شمیر لاسو ته ورسید او زیاته یې کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري خو د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشي کېدو له پریکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه شي. خو څارونکي په دې هیواد کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي چې داسې نه ښکاري دا لانجه به داسې اسانه پای ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشي هم کړي دوی باید د ضمانت د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیا ونیسي.
مننه تکل صاحب. د پاکستان د ناکراریو له کبله یو شمیر افغان سوداګر اندېښمن دي چې ممکن د دوه هیوادونو په راکړه ورکړه منفي اغیز وکړي. په پاکستان کې روسي حالات د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي اړیکو څومره اغیز شیندلی شي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د جمهوریت په مهال په پاکستان کې د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داوودی څخه د مرکې په پیل کې کړی دی.
پاکستان کې خو په واقعیت سره د سخت حالات وخت دی ور باندې، یعنی د 1901 او بیا نه راپدی خو چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلاديش کې څه حالت وو هغه سې حالت نه اوس پاکستان تیریږي. خطرناک دی او سخت حالت دی. افغانستان خامخا ګاونډی دی چې نه متاثر کیږي، اما دومره ډېر چې فکر کیږي هومره هم نه. چون افغانستان اوس د تجارت دپاره بدیلونه لري، یعنی په لنډمهاله کې ډېر تاثیر پې نه لري، خو په منځمهال اوږدمهال کې تاثیرات لري. څومره چې پاکستان بحران عمیق کېږي، دغه د سیپاک او د چین نورې انکشافي پروژې دا متضرره کېږي. او ضمناً تاریخ هم گواه دی چې افغانستان کې بې ثباتي پاکستان باندې تاثیر کړی، پاکستان کې بې ثباتي په افغانستان باندې کړی.
نو هغه هم کېدای شي چې که پاکستان ترکیه سره لا زیاتې بې ثباتۍ خولاړ شي کېدای شي چې افغانستان باندې مسرات شي.
داوڅه صاحب، ستاسو په باور د پاکستان وضعیت د افغانستان خلکو ته په اوسنیو شرایطو کې څه پیغام ورکولی شي؟
په فعلي حالت کې پاکستان کې خو دیموکراسي ده، فعلا دیموکراسي حاکمه ده، اما نظامیان کوشش همیشه کړی دی او نوه دیکتاتوري حاکمیت لري. بالاخره د دیکتاتوري مقابل کې ملت راپاڅیږي، یعنی دغه ګډوډي چې موږ او تاسو پاکستان کې وینو دې کې لږ اړخې د حب علي دی، ډېرې د بغض معاویه دی. خلک د فوج د حاکمیت نه ډېر په تنګ راغلي دي په پاکستان کې چې هر نوع تصمیم هغوی نیسي. نو ځکه داسې یو موقع پیدا شو د عمران خان په شکل باندې چې خلک راووتل او خپله غوسه اظهار کړه. افغانستان کې هم همدا حالت دی چې که چیرې طالبان د زیاتې سختۍ نه کار واخلي په هر اړخ کې، بیا بالاخره ملت مجبوریږي چې راوځي او دا په پاکستان کې چې څه تیر شو دا د افغانانو ته هم یو مثال کېدلی شي.
داوزه صاحب، ستاسو وړاندوینه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم سیاسي، اقتصادي او نور ټولنیزې اړیکې دي، په دغه تړاو باندې ستاسو وړاندوینه څه ده؟
د افغانستان اقتصاد خو منطقه محور دی، یعنی افغانستان یو پل دی د اتصال د آسیا میانه او د پاکستان ترمنځ، او حتی یو شکل باندې د پاکستان ایران ترمنځ. نو پاکستان کې چې بحران زیاتیږي د افغانستان حیثیت د منطقه اتصال په توګه ضربه خوري. اوس دې وختو کې دا د ټاپي پروژه دوباره احیا کېدله، یا هم د برق پروژې دي، نورې پروژې دي، د ریل پروژه ده چې ازبکستان به وکړېږي د پاکستان سره. دغه ټولې پروژې ضربه خوري د هر لحاظه. بله خبر دا ده چې افغانستان د خوراکي موادو د لحاظه هم خودکفا نه دی، زیاته برخه
د پاکستان نه راځي. په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی حکومت د ځانګړي استازي او سفیر عمر داوودی مرکه مولا آزادي رادیو اوریده. لکه څنګه چې په دې مرکه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ موضوع ته اشاره شوې وه، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونه وای، په پاکستان کې د وروستیو نارامیو او لاریونونو دوام ممکن د افغانستان سوداګرۍ اخیستمنه کړي. د دې خونی رئیس خانجان علي کوزي آزادي رادیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه په دې هیواد کې ترنګلی حالت د افغانستان په اقتصادي وضعیت اغیز نه لري او دا مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ زه توکو در اخري ورکي پر مخلاص دي، خو په وینای افغان سوداګر له احتیاط کار اخلي او سوداګریز مالونه د شارونو ترمز نه تیروي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په پاکستان کې ورستۍ سیاسي ترنګلتیاو پر افغانستاني اقتصادي اغیزي د پاک افغان سوداګرۍ خنوي تر دې دمه د افغانستان په اقتصاد اغیز نه دی کړی، خو په خبره کې په هغه هیواد کې لارجنونه دوام پیدا کوي د افغانستان په بازارونو اغیز لرلی شي. د دې خونی مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پر مخ خلاصې دي، خو افغان سوداګر له احتیاط کار اخلي او سوداګریز مالونه د خارونو ترمنځ نه تیروي.
پرون لار خلاص هوا 300 گاڑی د افغانستان او د پاکستان نه تیرو بیر تللی دي. همدارنګه موږ صادرات هم خصوصا زغال او د اشیان په نورمال شکل روان دي، خو په خارونو کې خصوصا د خارونو په منځ کې په پیښور کې، په اسلام آباد کې، په لاهور کې خپل پاکستانیان هم پولیس نه پریدي چې داخلي شي خارونو ته. نو موږ د احتیاط لپاره په بعض ځایونو کې موټر ولاړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان حکومت دغه هیواد مخکینی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ودیو چې لامل یې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. له تاوتریخوالي په دې ډکو مظاهرو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده او ګڼې ویجاړې یې رامنځته کړې. که څه هم تازه د پاکستان سترې محکمې د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان د خوشې کېدو امر کړی، خو لا هم د دې هیواد په ګڼو ښارونو کې حالات نه دي نورمال شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي که څه هم اندېښنه یې درلوده چې ښایي د پاکستان د سیاسي ترنګلتیا سره د افغانستان په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي، خو نه یوازې دا چې بیې لوړې نه شوې بلکې په بازارونو کې د افغانستان د ځینو تازه میوو بیې لا راټیټې شوې. د کابل ښار یو اوسیدونکي سباون سهار ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ورستۍ او نامنۍ په وطن اغیز ځکه نه لري چې زمونږ تجارتي لارې چې دي هغه له پاکستان نه بغیر نورې هم شته دی. په افغانستان کې چې دی په خوراکي توکو باندې کوم اغیز تر اوسه پورې نه دی شیندل شوی.
د ختیځ جلال آباد ښار اوسیدونکي حذیفه زاهد وایي دغه ښار ته تر ډیره لومړني خوراکي توکي د شمال له لارې له ازبکستان او ترکمنستان وروړل کیږي، نو ځکه اوس د پاکستان حالات په بازارونو اغیز نه لري.
لدین مخکې به چې پاکستان کې پټاکې مچودله نو دبي لړواله به زموږ پر هیواد مستقیم اغیزه کوله، خو اوس خوشبختانه چې څوخ مخکې زموږ تجارانو او مشرانو خپل تجارتي اړیکې لمنځني ختیودونو سره وصل کړلې، اوس که پاکستان کې انقلاب امراضي نو ان شاء الله د بي لړواله اثرات په پرمونږ نه وي.
دوی وایي د حالاتو خرابېدل خاید افغانستان په صادراتو اغیز ولري، ځکه د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته فکر کوي چې پاکستان ته صادرات زیات شوي خو واردات ترې کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاک افغان سوداګرۍ خونی د معلوماتو پر بنسټ له 2000 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول 2 میلیارد ډالرو ته رسیده، خو اوس یې کچه ټیټه شوې. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزیا وایي تیر کال د پاکستان سره د 1 میلیارد ډالرو په اندازه راکړه ورکړه شوې وه، او سږ کال هم ښایي په همدې کچه راکړه ورکړه وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یوانی ما میاش کیږي چې متی الله ویسا د طالبانو په زندان کې دی، او ذبیح الله عیار چې کورنۍ ادعا کوي شل ورځې مخکې نیول شوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړی شوی. د طالبانو حکومت د هغوی د وضعیت او برخلیک په اړه تازه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د دواړو نیول تایید کړی و. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د قلملار ټولنې غړي یو ځل بیا د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د ژر ازادېدو غوښتنه کوي. د دې ټولنې یوې غړي حسینې سادات د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د فعلي حکومت له مشرانو څخه غواړو چې متی الله د ژر تر ژره راخوشي کړي او آزاد کړي. متی الله په هیڅ سیاسي سازمان پورې تړلی نه دی. د خپل ژوند لویه برخه یې د مظلومې ټولنې خدمت ته ځانګړې کړې ده. نه چاته ګواښ دی او نه هیڅ چا سره سیاسی اړیکې لري.
متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د دوی په ضد د مشکوکو فعالیتونو په تور زندانی کړ، خو کورنۍ یې دا تور ردوي. هغه اعلامیه چې دوه اونۍ مخکې د قلملار ټولنې لخوا خپره شوې وه د طالبانو له حکومت څخه پکې غوښتل شوي وو چې د متی الله ویسا کورنۍ ته اجازه ورکړي چې له هغه سره وګوري، خو ښاغلي ویسا ته یوې نږدې سرچینې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د متی الله ویسا کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دې ترڅنګ د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نږدې 6 ورځې مخکې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا په غزنی کې نیول شوی او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ذبیح الله عیار ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل
د عیار هیڅ معلومات موږ ته نه دي شوي، بس دا 6 ورځې هره ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي که غزنی دی که کابل دی، کوم ځواب نه دی راکړی چې دا دلته زموږ سره دی. داسې کوم معلومات نشته تر اوسه پورې. طالبان نه وایي چې زموږ سره دی او نه وایي چې دا جرم دی در خوشی کوي یا کومه کیسه معلومه تروسی ته طرف نه دی معلوم، نه ملیدل نه ملاقات سره شوی.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نثار ازادي راډیو ته تایید کړی و چې ذبیح الله عیار د دوی لخوا د نظام ضد او مشکوک کړنو له امله نیول شوی. ذبیح الله عیار په وروستیو کې پر خپل فیسبوک باندې په طالبانو او د حکومت ولای په ډول نیوکه کړې وې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د متی الله ویسا او ذبیح الله عیار د وضعیت او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د راپورونو پر بنسټ دا مهال د متی الله ویسا، ذبیح الله عیار او افغانی ولاسل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د مختلفو برخو ځینې فعالان د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو او مدني فعالانو، خبریالانو او انتقاد کوونکو نیول غندلی وو او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر کارګر ماشومان وای بې وزلۍ اړ کړي چې د کار او ښوونځي ترمنځ انتخاب کړي. دوی وایي که څه هم د ښوونځي د تګ اجازه لري، خو اړ دي چې ښوونځی پرېږدي او کار وکوي. د ماشومانو د حقونو یو شمیر ملاتړي بیا وایي د ماشومانو په زده کړو کې ځنډ دوی راتلونکي تیاره کوي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې واورئ.
مشافر کیش د تخار ولایت اوسیدونکی و 8 کلنه میرمنده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه یو ورځ مخکې له افغانستانه ووتله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساینس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال له خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کیش د خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلیل ازی که ما زری کلکشن ساخته می بود که ما خودم پشت لباس افغان
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغانی کالی لټول او غوښتل می چې افغانی جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځایه پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په ځینو محفلونو او مېلمستیاو کې وکارول شي.
د نوموړې په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برانډ له نورو افغاني جامو څخه بیلوي سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرافر کیش د خپل برانډ جامې په خپله ډیزاینوي، خو ګنډل یې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکش بسته کردیم.
دو نیم میاشتې کېږي چې موږ له بشرا جان فرکش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه یې ډېره ټیټه ده او کاري چاپېریال ډېر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکش وکولی شو چې لسو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است.
اقتصاد می ډېر کمزوره دی، خاون می بیکاره دی. اوس په میاشت کې 3-4 زره او کله آن 3.5 زره ترلاسه کوم. اقتصاد می ډېر ښه شوی. زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې مې په خوښۍ سره تېرېږي.
له بلې خوا په جرمني کې یوې بلې میرمنې دوه اونۍ وړاندې د بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پانګه چونی سره چې ډیره برخه یې پوره خسته و، د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو. د نن مهم قابلی پخه کړه. منتو، آشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پانګونه وکړه. شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړي او پوهیږو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمنو ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
داخلي زمانی د رستوران پیرودونکي د هغه د رستوران له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر ښه کاری کړی. ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې یوه دنده کوي. موږ هلته ځو وطني ډوډۍ خوري او صحیح هیوادوالو سره خبرې کوو، پیژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندوز کې یو شمېر موټر چلوونکي او موټر پلورونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بې اسنادو موټرو د قانوني کولو بهیر وغځوي. که څه هم د یو کلی موټرونو څښتنان د موټرو د ثبت او راجستر د بهیر د پیلېدو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید دغه بهیر ساده او آسانه کړي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په کندوز کې د بې اسنادو موټرونو خاوندان او موټر پلورونکي د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بې اسنادو موټرونو د ثبت او راجستر بهیر د له 3 میاشتو څخه 6 میاشتو ته وغځوي. رحمت الله د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له 2 لسیزو راهیسې د خان آباد کندوز ترمنځ موټر چلوي. هغه لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د سب په بهیر کې د ځانګړی تخفیف په پام کې ونیسي تر څو ټول خلک خپل بې اسناد موټرونه ثبت او راجستر کړي.
بې اسناد چې رقم یې بګرم ته یو رایال نشان بده.
خادم از دولت باید فرمان ایسته کړم.
دوی پرته لدی چې خلکو ته وخت ورکړي په زور خلک کشکاږي چې راشه اسناد واخله. کار او روزګار نشته او پیسې نه لرم، اسناد څنګه واخلم؟ دولت باید خلکو سره نرم چلند وکړي او د اسناد ورکولو پیسې دي په دوو قسطونو کې واخلي چې ټول خلک خپل موټر ثبت کړي.
دیرش کلن ګل احمد چې د کندز بدخشان ترمنځ موټر چلوي نو موړی خوښي څرګندوي چې د اسناد ترلاسه کولو سره به د ترافیکو له مزاحمتونو خلاص شي.
خواستم از حکومت نمیز خواهوله بر مردم وقت بده.
زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې د بې اسنادو موټرو د ثبت او راجستر ټاکل شوی وخت دې اوږد کړي او پر دې سربیره له خلکو څخه دې پیسې په دوو قسطونو کې واخلي، ځکه د خلکو اقتصاد خراب دی. په یو ځل څوک 30-40 زره افغانۍ نشي تحویلولی.
یو شمیر موټر پلورونکي د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بې اسنادو موټرونو څښتنانو څخه باید پیسې په دوه قسطونو کې واخلي تر څو ټول خلک خپل بې اسنادو وسایل ثبت او راجستر کړي. په کندوز کې د موټر پلورونکو د ټولنې مرستیال مختار احمد آزادۍ رادیو ته وویل:
از امارت اسلامی خواهش میکنیم وقت بدر آزاد بگیرن. خیر است سیمون.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د بې اسنادو موټرو د قانوني کولو بهیر دی وغځوي تر څو خلک په آرام فکر سره خپل یو کلی موټرو ته اسناد واخلي. باید پیسې په قسطونو کې واخلي تر څو خلکو ته هم نور د شکایت ځای پاتې نشي.
د کندز د ترافیک مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وای چې په دې ولایت کې کابو 9000 بې اسناد موټر موجود دي.
8000 وسایط مختلف نه کې بدون پلیټ از بدون فاقد اسناد
سن. کندز کې کابو 9000 بلابل ډوله بې اسناد وسایط موجود دي او تر اوسه پورې موږ څه باندې 3000 بې اسناد موټر ثبت او راجستر کړي دي. دغه بهیر د جوزا میاشتې تر 1 نیټې پورې دوام لري. که تر ټاکلې نیټې پورې خلک خپل موټر ثبت نه کړي نو د دې بهیر په پای کې د امنیتي ځواکونو لخوا بې اسناد موټر ضبط کیږي.
ګڼ شمېر کندوزیان له دې بهیر څخه هرکلی کوي او وایي د بې اسنادو موټرونو قانوني کولو سره به په دې ولایت کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، د انسان تښتونې او د غلاو کچه هم راټیټه شي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه لرو. هیله ده چې دا مفصله مرکه واوري. په هلمند کې سږکال د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته لشکرګاه ته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرو سره د پرمختللې کرنې د ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سږکال د نورو کلونو په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړي دي. دی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږکال په دغه ولایت کې د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند کرنې ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد د غلط ځای رسنۍ ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیزې موسې په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوې، نادالی، ګرمسیر، نهر سراج او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شفتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیلو نورو میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي.
شفتالو کې تقریبا شفتالو سته چې هغه تقریبا 500 جریبه دي. تقریبا 10% 5-5.5% دی شاله زیاتوبه.
زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میوه لرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمېر نورو ولسوالۍ ته هم وغځوي. د اتیکولا په نوم د نوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپله 15 جریبه مځکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی، وایي دولت یې د دوی حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیریدو سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دی. د هر کال په تیریدو سره نسبت تر اول کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیات، تر 15 کال پورې د درخت میوه پورته کیږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70% خلکو اقتصادي پر کرهڼه او مالداري پورې تړلی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د کتنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ، ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا کې د طالبانو کنډه کې مخنی ولیده. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه به بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او د تایپی په وړاندې بریا خپل کړی ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، دوه شل اووراو، درې یوورځنۍ مسابقې وکړي. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 299 روپیو تبادله کېدو. او د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرینی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. پلوشي حسن په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلی، زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل مستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلی، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د څلور اته اوم کال نه تر دوه نوي اوم کال پورې جما د درس دوره پاکستان کې وا او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سوله. په پېښور کې مې څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کېښودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلی وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنې د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کېږي یو څه توپیرونه یې درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل مستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو. خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور و طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وې اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیات وو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشره خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکو دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. املا تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسه او داسې نورې ماسساتو بینولي ماسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم او په زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي وغه تنظیمی وغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نسې دوی په پېښور کې استو ګنځای
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دی په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت و چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نن سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لوی ترین او آخرین لوی ترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل د پاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، دا د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دولتي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوای چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل
حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونو لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته، او هغه باندې یو سنټر پکړه ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو. سپهغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان او یو بینالمللي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سلته بامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسلا یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سیده دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره یو عایداتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قرآن زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکري شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کېښوده، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو سي ښځو پورې اړه درلود. حتی د حمامونو چلونه سي په هرات او د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلوده سي لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړ و، ښځې به یې په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چیک ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کړو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسی لاره نه زین دوستانو پا دیکی دیر زیاد کار وکست
دا اندغا بنیادو چی ورستا دا تاسوی چی یادوانا کوی چی ورستا دا طالبانو دا لمری زل پرزیدو پا تاقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو او که وروسته چې دا مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې راولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسایل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسایل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوع مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولی چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړوله ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي. او دې کې مثلا مونږ نسو کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یوه هیواد پوی ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو چې دلته بودیت دپاره یو د اوک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د مونږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نه سي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې ونوی فیصد خلق د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي. دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده سپو پینه نو ډالر زی خلک لوبله کمړه نسی کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دی خاموشي کې سه اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډېر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ مېرمنه وه بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دې و خبر کړی وه هیومن رایټس از وومن رایټ یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډېرو ښځو ډېر بنیادي کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان نه د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له نو وروسته انتخاب شوی وو سې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سې کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی وو. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزې سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.